څنګه تاسو نه مننه دي ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي په ورستۍ برخه کې تاسو د ورکو شو ځانو د لټه پروګرام ځای شوی دی خو په دې خبرونه کې بیا هم د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو له اعلانېدو وروسته د ورستیو عکس العملونو په باب بیلابیل راپورونه لرو او رئیس د افغانستان لوی څارنوال اسحاق الکو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د نویو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. مخکې له دې چې د خبرونې د بشپړ معرفي وکړم لومړی به د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورو. دا خبرونه احمد اتکل برابر کړی او وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان لوی څارنوال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د نویو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په چین کې د پاکستان د ټیم په وړاندې په مسابقه کې مقابل لوري ته د 126 منډو هدف وټاکه. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ د نیوزیلند په هغه کان کې په 214 کې ټول هغه 90 کسان مړه شوي دي چې په دې کان کې بند پاتې وو. بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی څارنوال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د نویو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. لوی څارنوال محمد اسحاق الکو له ولسي جرګې سره د خبرو پترس کې وویل د خلکو رایې د ځواکمنو کسانو لخوا په دوبۍ او د کابل په شاهزاده سرای کې د پټو معاملو پترس کې خرڅې شوې دي. ښاغلی الکو همداراز وویل چې د انتخاباتو د دواړو ادارو یعنې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ویندویانو د دندې له رسنیو سره د غیر مسؤلانه څرګندونو له وجې ځنډولې دي. خو د نوموړو ادارو ویندویان وایي دوی ته د درناوي وبخې دوی ته د دوی د دندو د ځنډېدو رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. د افغانستان لوی څارنوال همدارز له آزادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د ملګرو ملتونو لخوا د دې انتخاباتو تایید له وخته مخکې دی ځکه د په وینا په دې انتخاباتو کې د تقلب او لاسوهنو په اړه تحقیقات لا هم روان دي. د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو د هغو ستاینه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا وویل ملګري ملتونه د وروستیو نتایجو اعلان ستایي او په کابل کې د امریکا سفارت اعلان وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د یو با اعتباره بهیر د پرمخ بیولو لپاره ډیر سخت زیار وایست. ناټو ځواکونه وایي چې پرون د افغانستان په شمال کې د یو کلی 15 مخور سپینګيري هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو کسانو یې پر موټر حمله وکړه. ناټو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویل دي چې دغه پیښه په فاریاب ولایت کې هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو کسانو د دغو کسانو د سپرلۍ موټر پر راکټ وویشت. په دې حمله کې 15 نور مشران ټپیان شوي هم دي. که څه هم د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د وسلوالو طالبانو نفوذ د جنوب په پرتله زیات نه دی، خو دوی په وروستیو کې په یو شمېر شمالي ولایتونو لکه په کندو فاریاب او بغلان کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په چین کې د پاکستان د ټیم په وړاندې لوبه کوي. لوبه لمړی د افغانستان ټیم پیل کړه. افغان لوبغاړو په 100 اوورونو کې 125 منډې جوړې کړې او په لوبه کې یو لوبغاړي وسوځیدل. د افغانستان ټیم د پاکستان ټیم ته د 126 منډو هدف کېښود. اوس د پاکستان ټیم بیټنګ کوي او تر راتلونکو څو دقیقو پورې به د لوبې جزئیات تاسو ته روښانه کړو. لازادی رادیو څخه د خبرونو دوام ته پام وکړئ. د نیوزیلند په هغه کان کې په 214 کې ټول هغه 90 کان کیندونکي چې په دې کان کې بند پاتې وو وژل شوي دي. پولیسو پرون وویل چې د هیڅ چا د ژوندې پاتې کېدو چانس نشته. دا په نیوزیلند کې په نږدې یوې پیړۍ کې د کان تر ټولو ناوړه پیښه ده. د نیوزیلند صدراعظم جان کې دا یوه ملي تراژیدي وبلله. په پایک ریور کان کې دوهمې چاودنې زموږ تر ټولو لویه اندېښنه تایید کړه. نه ویشت کسان چې نومونه او څیرې به یې موږ ټول وپیژنو بیا هیڅکله زموږ په منځ کې قدم نه اخلي. دا یوه ملي غمیزه ده. دا د دغو سړیو کورنیو، د هغوی د همکارانو، ملګرو، د هغوی د ټولنې او زموږ د ټول ملت لپاره یوه غمیزه ده. تروسه نه ده معلومه چې په دې کان کې چې د نیوزیلانډ په جنوب کې پروت دی، د تیرې جمعې د ورځې د لومړنۍ چاودنې علت څه و. د نیوزیلانډ صدر اعظم ژمنه وکړه چې د دې پیښې علت به معلوموي. په دې کان کې د چاودونکو میتان ګاز له وجې د ژغورونکو کارکوونکو له دې منع کړی شول چې لومړنۍ چاودنې وروسته دې کان ته ننوځي. د بلجیم چارواکو هغه نه کسان په تروریستي فعالیتونو تورن کړي چې پولیسو په بلجیم او د اروپا په نورو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. د بلجیم څارنوالانو د انتیورپ د سیمې اووه مشکوک کسان د هغې شبکې پر غړیتوب تورن کړي چې په بلجیم کې د حملو پلان درلود او د چچنیا د سخت دریزې ډلې د قفقاز د امارت لپاره یې چې د روسیې په دې جنوبي جمهوریت کې د اسلامي امارت رامنځته کولو لپاره مبارزه کوي د خلکو د استخدام چارې پرمخ بیولې. په بلجیم کې دوه نور مشکوک کسان د یوې بلې شبکې غړي بلل شوي چې په افغانستان او عراق کې افراطي وسلوالو ته مالي مرستې برابرولې او غړي یې ورته استخدامول. په جرمني او هالنډ کې هم د تېرې سې شنبې په ورځ په ورته عملیاتو کې درې تنه مشکوک کسان ونیول شول. د جنوبي کوریا ولسمشر لی میونګ بک نن د حکومت اضطراري غونډه جوړوي څو وڅېړي چې په څه ډول کولی شي پر دې هیواد د شمالي کوریا د وروستۍ حملې د اغیز مخه ونیسي. د جنوبي کوریا په یو کوچني ټاپو د شمالي کوریا د سه شنبې د ورځې د توپونو په ډزو کې د جنوبي کوریا دوه پوځیان او دوه ملکي وګړي ووژل شول. د پیښې په سیمه کې بیا کړکیچ زیات کړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن وویل واشنګټن له خپلو متحدینو سره په دې اړه کار کوي چې د دې حملې په وړاندې څه ډول عکس العمل وښیي. هغه زیاته کړه دا ډیره مهمه ده چې چین په دې برخه کې د مشرتابه رول په غاړه واخلي. په پام کې ده چې د عراق ولسمشر جلال طالبانی نن نوري الملکی رسما د یوې دوهمې دورې لپاره د دې هیواد د صدراعظم په توګه معرفي کړي. د عراق خلک هیله مندي چې له دې سره به هغه اوږده لانجه چې اته میاشتې مخکې له عمومي انتخاباتو وروسته په دې هیواد کې پیل شوه ختمه شي. د دوهمې دورې لپاره د عراق د ولسمشر په توګه د کورد جلال طالبانی، د صدراعظم په توګه د شیعه نوري الملکی پر ټاکنه او د پارلمان د مشر په توګه د یو سني سیاستوال د تعین پریکړه د نومبر په لسمه نیټه د قدرت د ریکولو لپاره د عراق د سیاسي ډلو ترمنځ د یو تړون لمخې شوې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د دې احتمال په اړه فکر نه دی کړی چې د 2012 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به له سارا پیلن سره سیالي وکړي کنه. اوباما له امریکایي ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دای د پیلن د سیاسي مهارتونو درناوی کوي خو د اوس خپل ډیر وخت دې ته ځانګړی کړی او هڅه کوي چې تر ټولو ښه رئیس ولسمشر واوسي. سارا پیلن چې د 2008 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو لخوا د مرستیالۍ څوکۍ ته کاندید وه په وروستیو کې ویلي دي چې دا د 2012 کال په انتخاباتو کې پر کاندیدېدو غور کوي او په دې باور ده چې کولی شي اوباما ته ماتې ورکړي. دا خبرونه
له احمد تکل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان تود هرکلی وکړ. د افغانستان لوی څارنوال وایي چې په دغو انتخاباتو کې د درغلۍ ودرېد او په اړه یې د نویو تحقیقاتو امر کړی. اساق الوکو د ملګرو ملتونو د دفتر اعلامیه چې د انتخاباتو نتیجه یې تایید کړې د منلو وړ نه ده دغه اعلامیه، ځکه چې څارنوالۍ لخوا په انتخاباتو کې ترسره شوو سرغړونو او درغلیو له څېړلو مخکې صادره شوې ده. په اړه د لوی څارنوال سره مرکه کوو. په انتخاباتو کې د شو درغلیو د چړنو په وړاندې د اعتراضونو په دوام کې پرون په هرات کې هم یو شمیر ناکامو کاندیدانو او د هغوی پلویانو اعتراضي مظاهره وکړه. پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو کې اورئ چې په مزار شریف کې د 209 شاهین قول اردو قومندان وایي چې له دولت سره لسګونه وسلوال په وروستیو کې یو ځای شوي دي. دغه راز د جنوب پر جنوبي کوریا د شمالي کوریا د وروستۍ حملې وروسته په سیمه کې د راپورته شوي کړکېچ په باب یو مطلب لرو او د نورو موضوعاتو تر څنګ ستاسو د ورکوشو او عزیزانو د لټې پروګرام به تخپرو راسره اوسه. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان لوی څارنوال اسحاق الکو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو او په اړه د نویو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون له غزني پرته د ټولو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان کړل چې ورسره سم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې اعتراضونه هم وشول، خو متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان هرکلی کړی. لوی څارنوال بیا وایي چې د دې انتخاباتو تایید له وخته مخکې دی. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته.
د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د نویو تحقیقاتو غوښتنه لوی څارنوال محمد اسحاق الکو له ولسی جرګې سره د خبرو په ترڅ کې اعلان کړ. ویل د داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې د خلکو رایې د پټو معاملو په ترڅ کې پلورل شوي او پیرل شوي دي. په ولسی جرګه کې د لوی څارنوال خبرې د هیواد ملي ټلویزیون په مستقیم ډول خپرولې. د وویل د خلکو رایې د ځواکمنو کسانو لخوا په دوبۍ او د کابل په شهزاده سرای کې د پټو معاملو په ترڅ کې خرڅې شوي دي. د پرته له دې چې نور جزئیات وړاندې کړي، وویل له ده سره اسناد او شواهد شته او دی به په دې برخه کې څېړنې وکړي. لوی څارنوال ګواښ وکړ چې که یې تحقیقات څوک ونه مني نو دی به خپله دنده پرېږدي. ښاغلی الکو همدراز ولسي جرګې ته وویل چې د انتخاباتو د دواړو ادارو یعنې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ویاندویانو دندې له رسنیو سره د غیر مسؤلانه څرګندونو له وجې ځنډولې دي، خو د نوموړو ادارو ویاندویان وایي دوی ته د دوی د دندو د ځنډېدو رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. پرون د لوی څارنوال مرستیال رحمت الله نظری په کابل کې په یو خبري غونډه کې د حکومت ځینې جګپړي چارواکي په انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن کړل. نوموړي ژمنه وکړه چې لوی څارنوالي به په دې لاسوهنو تورن کسان عدالت ته راکاږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د هیواد له 34 ولایتونو څخه د 33 نتایج اعلان کړل، خو د غزنی ولایت د رایو په اعلان کې پاتې راغی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد معنوي په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د غزنی ولایت د خلکو د رایو نتایج د تخنیکي ستونزو له وجې اعلان نشول.
تنها یک ولایت بنا به مشکلات تخنیکی که هنوز پروسسش ادامه داشته زیر کار ما هست، ما تا دو سه روز نهایتا تا یک هفته دیگه اون مسائل خود را تکمیل خواهد کردیم و او را اعلان میکنیم.
د انتخاباتو مسؤولو ادارو له دې مخکې یو ځل شاوخوا 15 لکه رایې باطلې اعلان کړې او بیا یې د ګڼ شمېر بریالیو کاندیدانو نومونه له وروستي فهرست څخه وایستل. اوس د انتخاباتو د نتایجو په اړه د هیواد د لوی څارنوال له څرګندونو څخه داسې ښکاري چې په هیواد کې د ولسي جرګې د انتخاباتو مشروعیت له یوې لویې ازموینې سره مخامخ شوی. د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو د هغو ستاینه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا وویل ملګري ملتونه د وروستیو نتایجو اعلان ستایي، او په کابل کې د امریکا سفارت اعلان وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د یو با اعتباره بهیر د پرمخ بیولو لپاره ډیر سخت زیار وایست. خو د افغانستان لوی څارنوال له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د ملګرو ملتونو لخوا د دې انتخاباتو تایید له وخته مخکې دی، ځکه د ده په وینا په دې انتخاباتو کې د تقلب او لاسوهنو په اړه تحقیقات لا هم روان دي.
و موریدل چې د افغانستان لوی څارنوال اسحاق الکو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو او په اړه د نویو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ولسي جرګې له انتخاباتو وروسته کاندیدانو په رایو کې د درغلیو غږونه پورته کړل. حتی په ځینو ثبت شوو ټلیفوني مکالمو او خبرو کې د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو مداخلې هم په ډاګه شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چهارشنبې پرون له زیات ځنډو وروسته د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړې، خو په یو شمېر ولایتونو کې کاندیدانو د رایو نتیجې دی منلی او وای په انتخاباتو کې درغلی شوې ده. د افغانستان لوی چرنوال هم په څرګندونو کې ویلي د ولسي جرګې د وکیلانو په اړه د کابل په سرای شهزاده او دوبۍ کې تصمیم نیول کیږي. جانقه الکوزي د مسلې په اړه د افغانستان له لوی چرنوال ښاغلي اسحاق الکو سره مرکه کړې او په سر کې د انتخاباتو د نتیجو په اړه د هغوی نظر پوښتلی. ښاغلي الکو خپلې خبرې داسې پیل کړې:
پس له یوې هفتې څخه چې انتخابات تکمیل شول، د دوی بررسي او شمارش ته راو تر دغه لاندې تر بررسي لاندې په دې وخت کې مطبوعاتو ما په هغه وخت کې پوښتنه وکړله، سارو صدا پورته شوله چې په دوی کې باید دوی درغلي شوي دي، تکلف شوي دي، خطاوې شوي دي. ما په هغه وخت کې اعلان وکړ او دا مې ورته وویل چې هر وخت چې جرمي حیثیت پیدا کړي وخت کې جرمي پیدا شو تخطي او درغلي او تکلف و چې تاسو څارنوالي ده څارنوالي به په دې کې بیا اقدام کړي على دول وصولها على الفجرة الابتدائية أربعة أولية شمارش دعراتي وبدي تصمير بي شكايتنا بورك سولا كان والي وكالفيات لدي دخاري الإطلاق تجربي عيسيات مالي أنا بخبال برسكي وبلا شرائي ومتجة ترسكيشي كدلائل بالنظام ما كميت الريجي كدلائل بالنظام ممكن دوا على تردسيا يبسكي نفر تكتلات تركيه بس شبو عوري دلا بس بخبارة شمار قوتان كي کابل کې ټول هغه خلک نخبات ورته ټولېږي. هغه د کابل په کوڅو بازار ترکانو ته راولېدله، پرون د بغلان لار نه وه، حتی شیندان ورکړل شوي دي، نن د سمنګان لار باندې وه، په فاریاب کښې مظاهره وه، پرون په کابل کښې مظاهره وه، د ننګرهار لار باندې شول، د شمالي لار باندې شول. خلک شکایت کوي او مستند اسناد یې دوی ته موږ ته راویستي.
لوی سرنوال صاحب، تاسو وویلي چې د ولسي جرګې د وکیلانو لپاره په دوبۍ او سرای شهزاده کې تصمیم نیول کیږي، که په دې اړه لږ وضاحت ورکړئ. دا خو مې درغلیو یوه نښانه ده چې وخت خبره دومره جنجالي وي نو حتما به یې ستونزې هم زیاتې سي. په دې ارتباط کې اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړئ.
یو چارنوال چې دا واقعي همنامه صادروي او د دوی د تجربې څخه په مستندو خبرې کوي، موږ سره اسناد موجود دي چې په سرای شهزاده کې اسناد کاغذ مور او خپله دا د کنفرنسي مکلفان دي، دا زموږ تر بررسۍ لاندې دي. په دې کښې موږ اته کسه بندیان کړي دي، دا خیرې د پروژه رایې د انقلاب خرڅ شوي دي، په دغه باندې موږ مطلق نه پوهېدلو لپاره
محترم مالکو صاحب، په دې کې داسې جګپوړي دولتي چارواکي ملاس لري او کنه یوازې دا کاندیدان او داسې نور خلک دي؟ صاحب،
دا موضوع په اوله دغه کښې لومړۍ مرحلو کښې ده، نور بیا په جریان د تعقیب کښې او د بررسي کښې به دا شیان معلوم شي. اوس که زه نومونه اخلمه هغه به مخکې بل وخت وي، دې لپاره چې زما د ملګرو د څارنوالانو تعقیب خراب نه شي.
الکو صاحب، دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند او بیا د شکایتونو د کمیسیون ویاند تاسې څېړنو لاندې نیولی دی یا ویلیم دي چې باید د دې دندې دې باید تعلیق شي، په دې ارتباط کې لږ معلومات ورکړئ چې دا څومره قانوني اړخ لري؟ آیا لوی څارنوالي کولی شي چې په داسې شرایطو کښې تر هغې چې یعنی جرم نه وي ثابت د دې وظیفې تعلیق کړي؟ صاحب،
باید صلاحیتونه لري د دې لپاره چې مطلق ته او نتیجې ته د موضوع ورسېږي، نو هغه کولی شي باید نفر بندې کړي، تعلیق کړي او دی د هغې ادارې څخه لرې کړي چې هغه اسناد کښې دی لاس ونه وي. دا زموږ صلاحیت لري. دا کوي د دې دوو ویاندو په ارتباط باندې موضوع ته څارنوالۍ کښې د هغه شکایاتو چې موږ ته راغلي دي او یا هغه اطلاع چې موږ ته راغلي دي هغه د څارنوالۍ تر بررسۍ لاندې دی. موږ به د دوی د تعلیق او یا د نورو چاتو
بل الکو صاحب، هغه کسان چې اوس دا مظاهرې کوي او دوی خپل حقوق غواړي د دوی په وینا، هغوی ته څه پیغام لري چې یعنی تاسو دوی ته څه ډاډ ورکولی شئ چې تاسو به په آینده کښې څه وکړئ؟ یا د دوی حقوق چې دوی ادعا کوي یاده کېږي که څنګه؟ صاحب،
هغه دې د خپله مقام د ریاست جرمني څخه یو اعلامیه صادره شوې ده چې هغه اعلامیه نن بیا تکرار شوله، د رئیس صاحب جمهور یو پیغام دی ودې خلکو ته چې مظاهرو راباندې او یا تشنج ته هېڅ ضرورت نشته. تاسې کولی شئ چې د خپل عدلي قضایي هغه د قانوني چینل د لارې څخه تاسې دغه خپلې موضوعګانې حل کړي او په دې خاطر باندې څارنوالي رعایتونه مقرر کړي دي، موږ ورته د محکمې سره په تمه چې د دې ټول حق که حقوقي او که جزایي وي، موږ د دغه چریې عدلي کمی د لارې څخه کمی د لارې څخه به موږ برسي کړو او نتیجه به دې ترلاسه کړو. انتخابات نه وي
مهرباني
نامه د خلاص څخه نه وي اعلامیه صادره شوې ده پر دغو انتخاباتو باندې نن دې تایید شوي. هغه دغه موږ د پرنسپل کمیسیون ته خپله اعلامیه صادره کړه چې د یوې نامه اعلامیه د تایید د دغو موجوده انتخاباتو د نتیجې څخه د قبل د وختې یوزوګانې د برخې لاندې دي او دغه د
د افغانستان لوی څارنوال اسحاق الکو سره د ولسی جرګې د په انتخاباتو کې د شو درغلیو په باب مرکه وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون له اوږده ځنډ وروسته د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل، خو اسحاق الکو وایي چې دا څارنوالۍ تر اوسه په دغو انتخاباتو کې د شو درغلیو په باب څېړنه کوي او دغه نتیجه له وخته مخکې اعلان شوې ده. دغه راز د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شو درغلیو په باب د شکایتونو په باب د معترضینو په د وروستیو اعتراض کوونکو د غوښتنو په ځواب کې ویلي چې دا مسله باید د افغانستان ستره محکمه وڅېړي. آیا دا چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې د وروستیو نتیجو له اعلان وروسته بیا هم دا موضوع نه ده حل شوې که څنګه، او آیا د افغانستان لوی څارنوالۍ او ستره محکمه کولای شي له قانوني پلوه چې دغه موضوع تعقیب کړي؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافي په دې اړه له ازادي راډیو سره داسې وویل؟
ولسمشر ضرور ده چې هره خبر ولسمشر صحیح خبره نه کوي، ولې چې ستره محکمه پورې دا خبره نه رسیږي، باید ونه رسیږي. کمیسیون د انتخابات هلته وایي چې لوی څارنوالي حق نه لري چې په دې مورد کې مداخله وکړي، ولې شکایت لوی څارنوالي ته هم رسېدلي او هغوی باید تحقیق په دې مورد کې وکړي. هغوی لوی څارنوالي ته هېڅ دا د تخلف د پښو کولو د پښو لاندې کولو د قانون اجازه نه ورکوي چې دوی لاس کې هغه وګوري او حقیقت او غلطي دواړه معلوم کړي. نو بیا چې دا ونشي بیا د مرحله د اول مخکې دې نه چې سترې محکمې ته لاړ شي باید څارنوالي د حقیقت معلوم کړي. بیا څارنوالي که لازم وګڼي موضوع ولیږي سترې محکمې ته. کله چې کمیسیون د انتخاباتو څارنوالي پښه نه غواړي چې په دې کې داخل شي، نو سترې محکمې ته مجبوره دا خو تفسیر د کوم قانون نه ده چې سترې محکمې ته لاړ شي. قانون موضوع معلوم دي، هر شی معلوم دي، تخلف شوی دغه باید لوی څارنوالي تحقیق وکړي او که ثابت شو بیا محکمې ته ولېږي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافي وو. په ولسی جرګه کې د شو درغلیو د ادعاو په وړاندې د اعتراضونو په دوام پرون په هرات کې ګڼو ولسی کسانو ولایتي شورا کې د خلکو استازو او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې پاتې نوماندو د ټول ټاکنو وروستۍ نتیجې د قناعت وړ ونه بللې او وایي چې په هغو کې پراخه درغلي شوې. د دغو اعتراضونو په باب له هراته د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی راپور لري.
په داسې مهال چې له دوه ورځو راهیسې د افغانستان ولسي جرګې ته یو شمېر پاتې نوماندو پلویانو د اعتراض په توګه د هرات قلعه داولار کرخ ولسوالۍ کې ترکمنستان سره په څېرمه بندري ښار ګوټې لاره کوهستان ولسوالۍ کې تړلې وه. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا رئیس ډاکټر محمد نذیر حیدرزاده او په ولایتي شورا کې نوره ګڼه د خلکو استازو په حضور یوه خبري غونډه کې د ولسي جرګې ټاکنو کې د یو شمېر بانفوزه او زورواکو اشخاصو لاسوهنه او د ټاکنو د کمیسیون د مامورینو درغلیو څخه په شکایت وویل. د هرات یو شمېر بریالیو نوماندو نومونه له لیست څخه کل یو سیاسي توتیه او لوی څارنوالي باید په شکایتو غور وکړي.
تقاضای مردم هرات و تقاضای شورای
دی وای د هرات او ټول افغانستان د غنه خلکو غوښتنه ده. هغه اشخاص چې د خلکو پر ای لوبي کول سره باطل اعلان کړي باید قانون ته ځواب ووایي. د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون پرته لدی چې د خلکو قناعت واخلي رایه باطل وګڼلې باید ترې وپوښتل شي. هرات ولایت څخه ولستنه د پنځه میرمنو په شمول ولسي جرګې ته ځي. یو سل درې پنځوس تنو یې څوکیو ته سیالۍ سره کولې چې له منځه یې شپږ تنه د ډېرو رایو ګټونکي د شکایاتو د کمیسیون لخوا د درغلیو په تور له لیست څخه وغورځول شوه. چې دا نوماندی پریکړه دي ځان په وړاندې ظالمانه بولی.
زموږ اته زره رای متاسفانه باطل شوي او لس زره رای مو دمخه باطل شوي دي چې چمغه ور باخاسته لري. او موږ د افغانستان د حکومت او د نړیوالو د ملل متحد نه غواړو چې دا انتخابات منحل اعلان کړي، او که په صورت کې منحل نشي زموږ به د دې ساعت نه د دې حکومت سره بایکاټ وي، او زموږ ټول خپل لاخوان ته وایي چې موږ به نور د دې حکومت په مقابل کې سالم اپوزیشن ووسو، او حتی دې ته مجبور کړي چې موږ د مخالفینو د صف سره یو ځای شو، او نور موږ ته بل لار نه پاته.
په هر صورت د هرات د ولایتي شورا رئیس هم په دغه کمیسیون کې د ګډوډیو خبره وکړه. وی ویل په هرات کې د ټول ټاکنو کمیسیون د شکایتو اورېدو د ادارې مشر استعفا یو له څرګندو ثبوتونو څخه ده. هغه وویل د مرکزی ادارې د بې ځایه غوښتنو په غبرګون کې حقیقي یوه میاشتې مخه دنده پرېښوده. خو باید ووایم چې د افغانستان د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وایي پروسه یې رڼه او هیڅ ډول درغلی نه دی پکې شوي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ څپو سربیره لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسداباد کې د اف ام په 3.5 څپه هم خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لارې هم اوریدای شي. پته مو ده www.azadiradio.org یا انکم. په مزار شریف کې د 209 هم شاهین قول اردو قماندان په دې سیمه کې د دولت سره د لسګونو وسلوالو د یوځای کېدو او د پولیسو په لیکو کې د هغوی د خدمت کولو خبره کوي. د دې موضوع نور حال مزار شریف د ازادي راډیو د خبريال سمې او لاغښتون پر راپور کې.
په بغلان ولایت کې د پاسه نوی تنه وسلوال دولت سره یوځای شول. د 209 شاهین قول اردو قماندان زلمای وساوي چې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په اړوند سیمه کې د بشپړ امنیت ټینګښت په خاطر د قصلا نمرای نیټې څخه محربوي حالتونه پیل کړي دي، او تر هغه وخته به دوام ومومي تر څو په ناڅه امن سیمه کې بالکل امنیت ټینګ شي، او د درې ورځنیو محربوي حالتونو په ترڅ کې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لري. دا چې له دولت سره یو ځای شوي وسلوال کسان په کومو ډلو پورې تړلي دي او له کومو سیمو څخه دي، د 209 شاهین قول اردو قماندان زلمای وسا وایي. د یادونې وړ ده چې تر دې دمخه هم په قندوز، پاریاب او سرپل ولایتونو کې د دولت یو شمېر مخالفو وسلوال خپلې وسلې پر ځمکه کېښودې او د سولې له بهیر سره یوځای شول.
فاینانشل ټایمز ورسپانې په دې اړه چې د طالبانو یو جهلي قومندان د افغان حکومت او ناتو چارواکي غولولي دي په یو مطلب کې لیکلي دي چې د موضوع را برسره کې دوه د افغان حکومت د سولې هڅو ته سخته او شرمونکې ضربه ورکړې ده. دا کس چې ځان املا اختر محمد منصور معرفي کړی و، ناتو په خپل الوتکه کې کابل ته بيولې و او افغان چارواکو ورسره کتلی و. تر هغه چې ثابته ده چې نوموړی یو دوکباز دی، نوموړي له افغان حکومت او ناتو څخه پریمانه پیسې شو کولی وي او پرله پسې غولولي و. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواک نو عمومي قماندان اوس وایي چې دا پیښه حیرانوونکې نه ده او له مخالفینو سره د تماسونو په ترڅ کې داسې پیښې ممکنې دي. د فاینانشل ټایمز د مطلب نور تفصیل احمد تکر وړاندې کوي.
فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي دا کس چې ځان یې د ملا اختر محمد منصور په نوم معرفي کړی و، څو ځلې کابل ته تللی او له افغان چارواکو سره یې کتلي دي، اصلا د پاکستان د کوټې په ښار کې یو دوکاندار و. په دې اړه لومړی نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو معلومات ورکړل او ویلي کل نوموړی چې ځان یې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مرستیال معرفي کړی او له افغان چارواکو سره یې د سولې خبرې پیل کړي دي. بل څوک دی ولسمشر حامد کرزي د دې موضوع د بې اهمیت ښودلو په خاطر وویل چې د ملا اختر محمد منصور په نوم له کوم چا سره نه دي کتلي او خلکو ته یې وویل چې په دې برخه کې دی د لویدیځو ورځپاڼو په تبلیغاتو نه غولېږي.
خیر ما با کسی به نام اختر محمد منصور ملاقات نکردیم و اختر محمد منصور به افغانستان نامده. این خبرهای مطبوعات خارجی را راجع به ملاقاتهای ما با کنانای طالبا قبول نکنین، اکثرش تبلیغات است، دروغ است. غیر مستقیم خوب بسیار رابطه داریم ولی از نیویورک تایمز قبول نکنیم.
فاینانشل ټایمز د سولې د عالی شورا د یو غړي له قوله لیکلي دي چې وایي د افغانستان حکومت ته د شرم خبره ده چې له هر چا سره چې مخې ته ورځي ګوري. نوموړی چې د فاینانشل ټایمز په راپور کې نوم نه دی اخیستل شوی زیاتوي چې د سولې عالی شورا د همدې کسانو د تصفیه او د هویت د معلومولو لپاره جوړه شوې ده. د دې خبر خپرېدل ښایي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوید پیترایوس څه ناڅه په غوسه کړي، ځکه امریکا او نړیوالې ټولنې اعلان کړی چې له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ کوي. پیټرایس چې د جرمني له دفاع وزیر کارل تیودور څو ګوتنبرګ سره د کتنې لپاره برلین ته تللی و وویل چې دا عمل حیرانوونکی نه دی. د تایید کړه چې د افغانستان حکومت له یو شمیر طالب مشرانو سره د سولې مقدماتي خبرې کړي دي او ځکه دی وایي چې په دې ډول تماسونو کې د داسې کسانو ګډون هم ممکن دی چې هویت یې نه دی معلوم. جنرال پیټرایس زیاته کړه دا خبره د لپاره حیرانوونکې نه وه او بې له شکه چې د ولسمشر حامد کرزي لپاره به هم نه وي. پاکستان یو ځل بیا له دې پیښې څخه د خپل ځان په ګټه استفاده وکړه او یې ویل چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې هڅې باید د دې هیواد له لارې وشي، ځکه د پاکستاني چارواکو په وینا دا هیواد د طالبانو مشران ډېر ښه پیژني او په دې ډول به نومورکي کسان ونشي کولی چې د طالب مشرانو په جامه کې په خبرو اترو کې ګډون وکړي او دوکبازي وکړي. فاینانشل ټایمز لیکي له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو اترو د پیل په صورت کې د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI ځان هغه څوک بولي چې د وسلوالو طالبانو د مشرانو د کور دروازه ساتي.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د هغه مطلب مهمه برخه مو واورېده چې د دولتي د افغانستان له چارواکو سره د طالبانو د وجهلي قومندان د لیدنو کتنو په اړه خبر کړی وو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی وو. احمد تکل تور ورکو چې د ساده مهمو خبرونو سرخطونه واوروي.
د افغانستان لوی څارنوال د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د نویو تحقیقاتو غوښتنه کړې. ناټو وایي چې پرون د افغانستان په شمال کې د یو کلي 15 مخور سپینګيري هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو کسانو پر موټر حمله وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په چین کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې د پاکستان له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان لوبغاړو په شلو اوورونو کې د پاکستان لپاره د 126 منډو هدف کې خود او د پاکستان ټیم تر اوسه پورې خپل درې غړي له لاسه ورکړي دي. د نیوزیلند په یو کان کې په 2014 کې ټول هغه نوښت کان کیندون کې مړ شوی دي چې په دې کان کې بند پاتې وو. د بلجیم چارواکو هغه نه هتنه په تروریستي فعالیتونو تورن کړي چې پولیسو په بلجیم او د اروپا په نورو برخو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. د جنوبي کوریا ولسمشر لی میونګ باک نن د حکومت استراري غونډه جوړوي ترڅو وڅېړي چې په څه ډول کولای شي د هیواد پر دې هیواد شمالي کوریا د وروستۍ حملې د اغیز مخه ونیسي. په پام کې ده د عراق ولسمشر جلال طالبانی نن نوري الملکی رسمن د یوې دوهمې دورې لپاره د دې هیواد د صدراعظم په توګه معرفي کړي.
تاسو ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو په ورستۍ البته د خبرونه په ورستۍ برخه کې تاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام لرو. د غراز په جنوبي کوریا د شمالي کوریا د حمله ورسته پسې مې کې د راپورټ شوې کړکېچ په باب هم یو مطلب لرو. خو اوس په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ورستۍ راپور له جزئیاتو مخبرو. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د کندو خزو د حالت په اړه په یو نوي څېړنه کې ویلي چې د خزو په د دغه خزو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات روان دی په افغانستان کې. د کمیسیون په یو جلا راپور کې د افغان خزو عمومي حالت ته کتنه کړې او هغه موارد جوت کړي چې پکې د دوی په وړاندې د تاوتریخوالی د زیاتېدو څرګندونه کوي. جزئیات د ماریا صدیقي په راپور کې اوري.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمانځه وړلو د نړیوالې ورځې د لمانځلو سره جوخت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوام نوي او خوابوګنوونکي رپورټونه خپره کړي. په دې رپورټونو کې د کونډو میرمنو او په عمومي ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مواردو ته کتنه شوې. دا رپورټونه د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې خپره شوي چې افغان مشرانو او ښځو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمانځه وړلو نړیواله ورځ ولمانځله. د بشری حقونو د ښځو د څانګې مسؤل سرایا صبح رنگ وویل چې په سلو کې نوي افغان کونډې د تاوتریخوالي له ستونزو سره مخامخ دي.
ایر تحقیق برای ما نشان داده که زنها از تمام حقوق حقی شرعی و بشریشان محروم هستند.
دا وای د خچرنې مقتدا روښانه کوي چې ډیری ښځې د خپلو ټولو شرعي او بشري حقونو څخه بې برخې دي او دوی د رواني، ټولنیزو، کورنیو او فزیکي تاوتریخوالو سره مخ دي. شاوخوا په 2.4% ښځو فزیکي تاوتریخوالی او په 3.3% ښځو رواني تاوتریخوالی کېږي چې د تاوتریخوالي ډېره شمېره په ننګرهار ولایت کې لیدل کېږي.
خشونت ها شکل بسیار خشنشه به خودش گرفته در ولایت ننګرهار است.
دا لمړی ځل دی چې په افغانستان کې د کونډو ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي رپورټونه خپریږي. په دې رپورټ کې د کونډو ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زړه بوږنوونکي مواردو ته اشاره شوې. په همدې حال کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو زیاتېدو ته اښاره وکړه او ویل چې د دوی سروې ښیي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
تعداد خشونت هایی که در کمیسیون ثبت شده 1167 قضیه است.
د وای په دغه کمیسیون کې د تاوتریخوالي یو تر یو سلو اووه شپېته دوسیې ثبت شوي چې د تېرو کلونو په پرتله ډېروالی ښیي او د تاوتریخوالي شمېرې کېدای شي چې تر ثبت شویو شمېرو هم ډېرې وي. د تاوتریخوالي د ډېروالي یو لامل هم د بخښنې فرهنګ دی چې روان دی. هغه کسان چې تاوتریخوالی کوي د دولتي چارواکو لخوا ورسره قانوني چلند نه کېږي او سزا ورته نه اورول کېږي.
مقامات دولتي مورد پایګرد قانوني قرار نه میگیرن او جزا داده نمیشه.
دا رپورټونه په تاسو حال کې خبره شوې چې افغان حکومت د ښځو د حالت د ښه کولو لپاره د پراخو هلو ځلو خبره کوي، خو داسې زیات رپورټونه موجود دي چې ښایي د افغان حکومت او د ښځو د حقونو د دفاع د ادارو هڅې یوازې تر یو څو ښارونو محدودې دي. حال دا چې د هېواد په لرو پرتو سیمو کې مېرمنې له جدي ستونزو سره مخامخ دي او له کورنۍ تاوتریخوالي سره لاس او پنجې نرموي.
پرون په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په دې اړوند جوړه شوې غونډه کې ولسمشر کرزي له ټولو دنیا عالمانو غوښتنه وکړه چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي پر ضد مبارزه وکړي او نجونې د زده کړو ته وهڅوي. په دې غونډه کې د ښځو چارو سرپرستی وزیر هم په لرو پرتو سیمو کې د ښځو ورځنی ژوند له کړاوونو ډک وباله.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخکله دې چې ستاسو د ورکوښو عزیزانو د لټي پروګرام د تخپور کړو یو نړیواله موضوع ده. امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا ملاتړي هیواد جنوبي کوریا ته اعلان وکړ چې واشنگتن اوګه په اوګه ورسره ولاړ دی. دا ژمنه د شمالي کوریا له لوري پر جنوبي یوې د سشنبې په ورځ له ډزو وروسته وشو چې د جنوبي کوریا څلور تنه د یون پیونګ په ټاپو کې ووژل شول. امریکا وایي د دواړو کوریاو ترمنځ به شخړه د دې پر ځای چې له پوځي لارې هواره کړي له ډیپلوماتیکې لارې به یې د هوارولو هڅه وکړي. د رادیو خبر څنګه په دې اړه رپورت لري چې احمد شیبری وړاندې کوي.
په امریکا کې چارواکي پر دې کار کوي چې د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنځ شخړه له ډیپلوماتیکې لارې هواره کړي. په دې برخه کې لومړی ګام دا اخیستل شوی دی چې امریکایي چارواکو د شمالي کوریا له ملاتړي هیواد چین څخه غوښتي دي چې پیونګ یانګ وپوهوي چې بیا ورته کار ونه کړي. چین د شمالي کوریا یوازې سیاسي ملاتړی نه دی، دغه هیواد ته خواړه، وسلې او ډیر نور شیان له چین ورځي. له وروستۍ شخړې وروسته تر اوسه چین پر شمالي کوریا اعتراض نه دی کړی، خو بل لور ته باراک اوباما د شمالي کوریا اقدام وخانده او له چین یې هیله وکړه چې په دې برخه کې مرسته وکړي څو د شمالي کوریا له امله د آسیا شمال ختیځه سیمه بې ثباته نه شي. په واشنگتن کې چارواکو څرګنده کړه چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په برخه کې د شپږو هیوادو له لوري چې کومې خبرې روانې دي د هغو په ترڅ کې د ستونزې د هواري لپاره یوه اوږدمهاله ستراتیژي جوړه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک تونر په دې اړه وویل موږ غواړو چې ګډې هڅې وکړو د چین سره موږ کار کوو له ټولو شپږ اړخیزو هیوادو سره خپل نظر شریکوو خو یو ځل بیا پر دې ټینګار کوم چې دا هڅې به مشترکې وي اسوسییټډ پریس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی غواړي له نړیوالې ټولنې دا ژمنه ترلاسه کړي چې بیا شمالي کوریا پر جنوبي یوې ډزې ونه کړي جاپان چې د شمالي کوریا د اټومي لانجې د مرکه کوونکو شپږو هیوادو له ډلې دی د امریکا په څیر ټینګار کوي چې د دواړو کوریاو شخړې دي د څو لوریو لخوا هواره شي د جاپان صدر اعظم ناوتو کان د کابینې غونډې ته په توکیو کې د چهارشنبې په ورځ وویل جاپان بل جنوبی کوریا سره له نږدې کار وکړي همدارس بل امریکا له متحده ایالاتو سره د ستونزې د هواري لپاره کار وکړي مشتا پلان هم لرو چې چین راوښخه وو هغه هیواد چې پر شمالي کوریا ډیر اغیز لري خود دې ترڅنګ د ډیپلوماسي د تطبیق لپاره پوځي اړخ ته توجه کیږي امریکا وای چې له جنوبی کوریا سره به سمندري پوځي تمرینات پر راتلونکو څو ورځو کې پیل کړي او الوتکې به هم د کوریاو پر اوبو د بیړیو پر سر الوتنی وکړي
و امریکا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا ملاتړي هیواد جنوبی کوریا سره به واشنگتن وګه پوګه ولاړوي د جنوبی کوریا ولسمشر د غراز نن د حکومت استراري غونډه را بللې ده چې د هیواد پر اقتصاد د شمالي کوریا د ورستي حمله اغیز وڅېړي او د منفي اغیزو د مخنیوي لارې چارې ولټوي
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
نور په دې خبرونه کې د راپورونو او مطالبو خبرېدو ته وخت نه دی پاتې خو ستاسو د ورکوښو عزیزانو د لټي پروګرام خبرېدو ته چمتو دی دا پروګرام به په ګډه واورو
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم په دې هیله چې تر دې د مروخ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا د بیا هم زه امان الله امیرزای د تاسو په خدمت کې يم او تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلې دي همدارس د دوغو ټلیفوني پیغامونو په څنګ کې داسې ټلیفوني پیغامونه هم دي چې تاسو خپل پیغام ازادي رادیو ته لګلای خپل ورکښوي عزیز یا دوست لټوي خو د ټلیفون شمیره مو له یاده وتل ده یو ربی هم تاسو ته یادونه کوم چې ګرانو دوستانو کله چې خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي لطفا په خپل پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره له یاده مباسي دا ځکه چې کله د تاسو ورکښوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي نو ګرانو دوستانو ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو کې دې چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکښوي عزیز یا دوست پیدا شي گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 03 81 یو ری بیا وایم 0 00 02 03 81 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 21 25 گران اوریدونکو محترم دوستانو تحصیل آزادی رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروگرام ته وغواست د پروگرام په پیل کې راځي چې تاسو ته اول هغه ټلیفوني پیغامونه درواورو په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان لټوي خو د ټلیفون شمیرې مو له یاده وتلې دي اول به ټلیفوني پیغامونه واورو او پس له پیغام به تاسو ته هغه د تلیفون شمیره وایم لکه چې تاسو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی. نو راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
زه عبدالبشیر په قوم بیانځای د سند بولت ولسوالۍ ته خبره کوم چې زما یو علاقه دی په نامه راسک خرمامه چې دی په شمال کې د یولس کالو په نظر شوی دی. که د ده په اړه څوک معلومات لري
ګرانو دوستانو، که تاسې د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز په هکله څه معلومات لرئ نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ: 00939503503. یا ورې بیا همدا د تلیفون شمېره وایم: 00939 د افغانستان کوډ ده 00305003.
بله سلام علیکم. ما ماما لیت و سوال نسکاله کی که نگره کنه یا ایمانون گنوالی ری و دمامان نمی رحیم زاده دمامون یا ایبدا خان و جمعنده جواله دیزه و سید بود ساله دیزنیم میکلی دویا دمی رو دینا خواهش کنید اگر می خواهم نسل کنید تا سنایه جمعنده.
ګران اوریدونکو، که تاسې د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز په هکله څه معلومات لرئ نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ: 00939002024. د تلیفون شمېره به یو ورې بیا هم ووایم: 00939002024.
سلام علیکم، زه آفتاب گل د باډینه خبرې کوم. زمونږ یو عزیز ده او انډیوالم هم ده، د سیدینام نامه ده او د لالګي او د پختینام ورور ده او په شیرالی زوی او په کام باندې خوګیانای ده او د لس اته کاله کېږي ندرکه ده. او که چاته په دې حقله معلومات دي نو په دې لمبر دې موږ ته تلیفون وکړي او 50,000 افغانۍ جایزه ورکوو. والسلام. دلته ما سره ورور هم ولاړ ده، موجود در سره ولاړ ده او په دې لمبر دې موږ ته تلیفون وکړي. سلام.
ګرانو دوستانو، که تاسې د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز په هکله څه معلومات لرئ نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ: 00992 دا د پاکستان کوډ دی 3409100503. شمېره به یو ورې بیا ووایم: 00992 دا د پاکستان کوډ دی 3409100503.
السلام علیکم، زه خپل پزل خبرې کوم. زه د ولایت بغلان رسولی په لوخمر د جنوري کلی اوسیدونکی د ما یو ورور په نامه د شیر خان چې د خپل عمر د 15-16 کلو د لس میاشتې کې چورک ده او که چاته په دغه باره کې معلومات دي. د پلار نوم یې ملا ظریف ده، د نیکه نوم یې خوشتل ده او د تره نوم یې قمندان شیرزی ده.
که تاسو د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز په هکله څه معلومات لرئ نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ: 00442038 د تلیفون شمیره یو ورې بیا وایم: 00442038.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو، له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. د نن ورځې دغه د ورکوښو عزیزانو پروګرام تاسو د ازادي راډیو په انټرنیټي پاڼه کې هم اوریدای شئ. د مونږ آدرس ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې چې اوس خبرو د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست هم پیدا شي. راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، سلام علیکم، زه اجی داوود یم، د خوږمره د ولسوالۍ د غازی او د ملاغازی اوسیدونکی. زما یو زوی ورک ده چې په نوم یې رحمت الله جان او دلته مشهور کلالي و. که څوک د دغه په اړه باندې معلومات لري نو تاسو ته دې زنګ ووهي. نور دې د خدای په امان.
الو سلام علیکم زو عبدالغنی محمد یار کوچا د خوص ولایت علی شیر ول سوفی د ببرکتانه د صاحب خیم کو کلی نسیر بن گم زما یو تر ورک د پنن د زفر که هر چا د زفر په خپل معلومات یې بخبره زفر د اعلان اوري د پختیا ولایت نه د غزنی ولایت بل ورک ولایدا که چاته په خپل معلومات نو اسلامي انساني خو خوګی له مخه د مکتب دی شمیره تماس نشي او ولال شیدنی به هم ورکو صفر و و و و نو سرور ات یو ات سرور پینځه و سلام با احترام ډیر مننه
زه عبدالله د ایران څخه خبره کوم زما یو د کاکا زوی دی عبدالباری نومېږي د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ د سفار اوسېدونکی دی دا یو کال کېږي چې زموږ څه نادرکه سوی دی دماغي تکلیف لري هر سړی چې د عبدالباری په هکله معلومات لري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي یو لک کلدارې انعام دي تر لاس صفر 913 512 52 20
سلام نظر دغل نه دولای د ګیر له سالي څخه خبرې کوم د خان د کلی ما یو ورو د رحمان په نام او د هو کل سی په هم فرات نه ورکاو ده هر چا ته کوم معلومات ما ته د دېش نه را زنګ وږي صفر واو یا شفال نه دوا و څنګه و یو بل شمیره نه نه صفر واو یا نه څنګه درې یو دوا شفال نه او که هر چا ما ته د دېش ما را معلومات را زر دانه رحمان دي مو ته یو ورک شوی ما مرجون نه نیږي تا چاته مو چې مو ته دې په هغه شمیرو څنګه وي سپر و سپر سپر مو و ساده دې انشته یا سلو شپږ دې زاد الصابر د فانو علي ته کوئی صاحب دې لو ساري باب خيل او سنين کې زما ورور نعمت رضا خان سل کله کې دې اداره کوي یا دا اعلان خبر او یا څنګه نه دا مارا دا سپر نو دوا ری پینځه چې نو سپڅلی پر وسلام په احترام
نوید محمد د یلمند ازارجو ته ورسولې دا خبره کوم نو ورو ده عبدالکریم دی د اجیا ښار کې چې دا ورکه د جمعګل اکازي دی ته کوم نو زوی دی ما د ټلیفون شمیره را ده چې پر و پیپر شپاز و نه اتا نه و دوا بلش ما را ده پیپر و پیپر دوا 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 شپاز سرور یو پیپر دا د پاک له څوک کله ما زخ خپل اوري دا پاک له څوک معلومات لري ما پری پداش مېرا زنګو د ازادي رادیو سره سلام
دا مچ باور لا د وردګ د ولایت کې چاک د خپل څوره د قضا د امریکا څخه خبر اته زما یو د اوس د محمد لاین په نامه کې لاس خلا کې د بدره ته شوا د کڅوک معلومات لري ما ته په دې نمبر ته فون وکړي چې پر او یا الله صلی الله علیه وسلم ته په دې په دې اسما نه نام
زما خدمت د کوچ له سارو څخه تاسو سره په تماس کې ما زما یو اند والد د محمد سلطان په نامه د سدرې کال کې له کور څخه ما درکړې کچېری چا ته پته وي په دغه شمیره دی و ما ته زنګوي صفر در صفر اتا در و یو شپږ اتا پنځه در و سلام
زه ګلالۍ د جنگل تلویزیون ټلیفون کوم ما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نور احمد دی په غمی مشهور دی د پلار نوم یې ګل محمد دی تقریبا 40 کال عمر لري نو درې نیم کال کېږي چې د کور وتل دی نه درکته اس اعلی واجه نشته که چیرې په جیل کې یا بس ځای یا د پخپل اوري یا هر چا ته معلومات چې ما سره دی ته په لاره دی تاسو ونیسي سی پر سی پر دینی وی درس او اته اته 2 3 2 3 9 2 په دې نمبر چې ما سره دی تاسو ونیسي
زمان ماکم د ننګرهار ولایت اشاره کې غلي له سوالې زما یو مرګره د چنیو تویل د ساتو کال کې ګل کورونا درکه ده چې هر چا ته معلومات یې موږ ته د پدېش مېره ځنګ یې صفر و سو نه یا ته نه یا ته نه دریش کته
زمان کریم د کندهار ولایت د شین ولایت د ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو کارکونکو او د جنګ څخه سلامونه وړاندې کوم فاصله سلامه څخه زما هیله ده زما زوی دی حفیظ عبدالرحمن نومیږي د دیارلس کلو په عمر کې درویشت میاشتې مخکې په بولده کې ورک شوی دی. که هر څوک د حفیظ عبدالرحمن په حق کې معلومات لري او یا دوی خپله دا اعلان اوري د خدای په خاطر دي و دغه شمېرې ته زنګ ووهي 0 8 8 8 8 0 نه ایا 15 ایا یو نوي 2 3 8 د ازادي د راډیو څخه یو جان منم. محمد ایوب صاحب یو ځل په صلاحات کې شول سوالي شي د بښتنو د کلي زما سلام یو ټول یو راځي د ګرو کالکونو د ودې شي چې او زما خدمت مو وغان دی چې په نوم د سفر چې په خلاص راځي د دې او د شکر د ټول کار کې دی چې د مزارع په مرایت نه درا کسي کټوګ د دې صاحب لري او یا د والدین او خپل سره مو په دې شاره ځان کې سفر اب صدر نو د پاند سفر شل
السلام علیکم.
سلیمان د کنړ ولایت څخه تاسو تماسیم. زما یو ورور ورک شوی تقریبا 10 کال کېږي چې اسرائیل نومې دی. که د دې معلومات هر چا صحیح پتی نمبر زموږ سره تماس ونیسئ 0 8 0 7 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
سلام علیکم ز خپل پزل خبر کوم ز دی ولایت بغلان رسولی پل خمری دی جناب کلی و سیزن کې د ما یو ورور رګ د پنامه دی شیر خان دی خپل عمر دی 15 14 کلو دا لس نس کیږي چې ورګ ده نو چاته په دغه باره کې معلومات مهرباني سره دې په دغه شماره زنګ راوي 09 8 8 4 9 دوه شماره ده 09 15 33 400 44.
زما یو ورور ورک دی د 4 کاله کېږي ایران ته تللی دی حاجي احمد نومېږي که د چا ته معلومات وي په دغه شماره دي زنګ وي 00 22 0 322 8 10 11 14.
السلام علیکم زه د غزنی ولایت ډاکټر سوری سلیمان زه د کلی شبدین کلا اوسیدونکی یم عبدالنان خبرې کوم زما یو ورور ده چې 12 میاشتې کېږي د ایران په سفر باندې تللی هېڅ درکه نشته نو د دې موږ خپل غږ اوري او یا دې نور د دې ولان غږ اوري موږ د دې شمېره باندې زنګ وکړي او بل در زکراتم 0 5 8 3 6 8 1.
خانواد در زبان ولایت کلاس شان خدمت یو جوړو شو د لای نه یی دا څنګه څنګه درا کړه کار چې تاسو معلوماتي مشه په دغه نمبر زان کوی سل دا را یا ورکو چې پر وسو درګیر دروکیا چې پر یا چې پر وسو درګیر دروکیا چې پر وسو.
السلام علیکم زه د هرات ولایت شینان د ولسوالۍ سره پته ما څو ورځې مخکې د رحیم په نامه کوم چا ټلیفون کړی و
ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 420 24 40 115. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام هم دومره وو. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامانی کوم. تر بل پروګرام مو په لوی خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.